السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان و څیړونکو وايي په افغانستان کې د خځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسي تیر شپه د ایکس شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی وو دا خبره وکړه. هغه وویل
بحران کې فعلا د افغانستان
حق هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یوه ځانګړي ډول د خځو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دي.
مرمل عباسي زیاته کړه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې روانه دوشنبه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو پر وضعیت بل راپور هم خپور کړي. د دې وړاندې هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیولو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. نن یک شنبه د فبروري 11مه د ساينس برخه کې د فعال نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار په خپل اکسپانډری کلي ښځې د نړیوالې ساينس ټولنې یوازې یو په درېیمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې یې ونډه او بودیجه هم کمه ده. ښاغلي ګوتریش لیکلي نجونې او ښځې ساینس سره اړیکه لري او هغه وخت را رسېدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر نجلۍ او ښځې په ملاتړ هم ټینګار کړی څو د ده په خبره وشي کولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي. په نړۍ کې داسې مهال د ساینس برخه کې د فعال نجونو خوځو نړیواله ورځ منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي. د طالبانو حکومت وايي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د دې وضعیت په خبر پاڼه کې زیاته شوې د کتنې کې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف هم حاضر و او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونه بحث شوی. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د ګوتو په شمېر هیوادونو ته چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلي کلي میدان کې خپله دویمه 50 اوریزه یو ورځنۍ لوبه کوي. د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله به نن د کینډي په پلي کلي لوبغاړي کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. که څه هم افغان لوبډلې اون شکوله لومړی لوبه وګټي هم بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګو کې او دغه لوبه په خپل بریا ته مامکی.
دغه هیوادونه به خپل دریم او پنځو سوره مسابقه در رواني چې هرشن به پورې جوړي. په پاکستان کې انتخاباته ورسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړه برخمنو آزادو بریالیو نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړې. یو نیوز پاکستاني ټلویزیون خبر ورکړی چې تم د نن د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړې. د شنبه په شپه هم آصف زرداری او د نواز شریف ورور شهباز شریف سره کتلي وو او د ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې وه. خو د تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواکو نوماندانو اکثریت چوکۍ ګټي او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون به وفاقي حکومت هم دوی. په پاکستان انتخاباتو کمیشن د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنځ شنبې ورځې په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند ملاتړ برخمنو خپلواکو نوماندانو 250، مسلم لیگ نون شپږ اویا او پیپلز ګوند 450 چوکۍ ګټلې. د پایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه دی روانېدلی په پارلمان کې غوڅ اکثریت چوکۍ خپلې کړي څو خپل حکومت جوړ کړي. او د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وایي د دانش ردولای چې روسیه خای د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندوري پر نشان به داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري لا 14 متره تلزمي د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې داسې کوم حمله امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل طبعا پوتین په وار وار ویلي چې د پخوانی شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه، ځکه د دل قوله د روسیې له د سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د منشر امنیتي کانفرانس مشر په خپله مرکه کې ویلي د پوتین هدف د ړنګ شوي پخوانی شوروي اتحاد د سرحدونو هاخوا د لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تزار په څیر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري نو ممکن پر مالدوا او یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. دا خبرونه
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات در باره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین‌المللی البته در اینجا بیاده هم یعنی، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید را ملل متحد میخواه برای بیندازه بعد از جمع‌آوری معلومات را که سفیر کبیر فریدون سرین اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد و بعدن هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدید برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند و در این زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشد مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، باز پایتخت‌های دیگه، بین افغان‌ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر کار دارن. و ایجاب از این میکنه که هر چی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال‌هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که ممد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کنه. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردن با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردن. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدونیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردن که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی ها در جامعه بین المللی رو مطرح می سازن نیستن. این به تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چنین اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاصی جدید و در این زمان جامعه بین المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا امی موضوعات باز تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشن، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرن. یکی که امی پروسه را به پیش ببرن با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهن. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنن و معطل قرار بدن و در قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شوه ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از این که با مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همی که اعتماد کافی وجود نداره بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما بیاد داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم، بیاین که رو وصل بکنیم با آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردن، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید، تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین دارد، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تأسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تأکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است و حتما تاجیکستان باید در این نشست‌ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقع پیشینه‌ای که دارد بیشتر روشن‌تر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبان مناسبت یعنی روابط دیپلماتی و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبان یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانید، در کشور سیوم در ترکیه به امضا رسانیدند و این بار سیوم است که این گونه سازنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگرها میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقعی جدی در برابر طالبان دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، قرقستان دیگر، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر راهی با طالبان همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود دارد، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نماندن، آنها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان، یعنی امام رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشند. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث، تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانن که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولدار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارن در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. من خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف می داند در قضیه افغانستان و یا زیدخل می داند در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظا این حکومت سرپرست طالبان را در یک موقف بسیار مشکل قرار می ده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواهد که پایدرمیانی بکنه و ملل متحد میخواهد که به قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره همین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از کروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که ایره صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که امو منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغانها هم بتانن که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغانهایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغانها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتانیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بتین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردن. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردن، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامی مونم اشاره کردن که یکی از موضوع ها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و به خاطر چی؟ به خاطر اون که در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسری تاجیک با مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله
دقیقاً گروه های خودسری ازبکستان داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتوانند با وسوسه طالبان به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانن که از اون جلوگیری.
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خودی ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اون رو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه است.
جالب توجه هست برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. بله. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به همین ترتیب شما
از نگرانی های آسیای مرکزی هم نداری کرده. ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبان دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدانین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که ما خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و این که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارن. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است. قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از دو نیم سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و مو اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتن که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، حالی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی را که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است، این و آن چیزی که فرمودین، این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شده و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شده که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شده و یا اقلا زمینهش فراهم شده برای اینکه خود افغان ها بین خود امی پروسه را برا بیندازن و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی به پلازمه انجام
کنه. مزد که مرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیشیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستن، در بیرون از افغانستان هستن؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستن گفتن که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستن، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه باعث یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگه ایش به دست خود افغان های هسته که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که اگر جنگ صحبت میکنه خب یقینا که نمیتونه دوره میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه ایست در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم هست، اکادمیک هم هست و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرض خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلف باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال نکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای ازی که از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست. ای که در خلال چند ماه آینده به کدام موضوع عمده مبدل شه او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع ترش مهمدار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شوه، و در این زمان کشورهایی هستن که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شده. مثلا مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
دوما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات در سره وسپړل. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکه د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستانه غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې تر شایي څه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مهمو سیاسي مسایلو تاوند ټکی. د دوه هیر رواني ناشتي ته د طالبانو چنبازي. طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه هیر غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي د افغانستان لپاره د یو بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکې. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیرې اونۍ نیوکو د طالبانو د مشر غصه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپل کړنلاره لري او دغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی. طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعي کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خود ودري علما او غلجي کې په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې. ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان او وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دوه ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. او دوکه به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلیږي، د مونږ مشکلات په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر اورچا شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسې د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوحې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیام کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبت تی پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې پر را روانه ناسته سر لوسه نیوکه پیل کړې دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي خودلو د لړۍ وکړې ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. د خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوال ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللی تصمیم غونډوي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روسي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنی زو شوی او څرګندونه د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونه د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي. پر طالبانو تیرونی لمبر نه د نیوکو پیل هغه محل وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توند نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله از
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه ده.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې نه دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته وچې زه ورته سره یو ځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عام خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شه دی او طالب بیل شه دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي بتنګ آمد به جنگ آمد. دا سي دی افغانستان ټول ولسونه د طالبانو له خوانه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علما او چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یوه ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمېرل کېدونکی چارواکی دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه یې اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغ په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا د هغه څرګندونو ته د توندو غبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته او اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخواني والي حلیم فدایی بیا دغو څرګندونو ته په ځواب مولوي کبیر بیچاره بللی او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله سي ورسره دي. همدغه ته دوی ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسومو، عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیر اونۍ وروسته له هغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور تر څنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغې یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدي د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور یې احمد الله متقی د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس، بل ورور یې امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور یې عبدالله متقی د ځانګړې مدرسې تر څنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکوله سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو تر څنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وه. په وروستیو ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالب علم خوب ویني دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاة والسلام دروزې سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسمه میاس نو لسمه
دا پګړې مې د قسم می چې کټ قسم چې مو ته مولانا فضل الرحمن صاحب راغی او په خپل لوښې د مو په لوښې ونیواله تاسو لا دې څه ماته او دې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے ہستے تا دا خوب اگر وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخبل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا
سکال پاکستان کے ٹاکنیز کمپائنوں نا ترٹولو خونڑی کمپائنوں نا کچھا پاکستانی رسنے ویلیو چھے مذہبی سیاستوال فضل الرحمن کابل تا ورستی سفر کے لٹی ٹی پی نا ٹاکنو باندی دبرید دن کولو جمعنا وڑی وخو لٹاکنو یو ورز وڑاندی ہم سویلی پختونخوا کے پر ٹاکنیزو منڈ ترلو دو بریدونو لک تر لگا اتویش کا سال مڑاو پینزد سال ویخ نور جوبل کرل د پختنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لزګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوتو کې ورته راوړل شوی وي د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 120 پرمختللې بی پیلوټ الوتکې به جوړوي اوسم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بندروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وچې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې دغه سره جوړ راسو
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې بلکې په مات شوی واکمن نیوکی او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې او د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده اپل کمپنی داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې عینکې راایستلې چې سترګو کولو سره به تاسې د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسې ګوري ړانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې یې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې ښودل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله یوې خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقي کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقي موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګن ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې